زره شپګتیا د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیخي ثبت شوې دي. یو زره درې نوي شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیخي شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالی ته اصلي تاوتریخوالی ویل کېږي. یعنې که چېرته کومه ښځه وهل سوې وي، ټکل سوې وي، موږ وایو چې دغې ښځې سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډېر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېره توجه نه کېږي، اما ډېر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي تانی چې ښځو ته ورکول کېږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کېږي، یا مثلا ښځې د جامې یوه مکمله او یوه مهمه برخه نه ګڼل کېږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کېږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یوه اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په هغه کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کېږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالی او تخریب عمومي تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعې کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضي هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لور سره واده وکړي. کای لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لور چې ده چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. په لبد مرغ زبنګ پټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته مافیه تر کول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم، لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې پټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړ ولاړ شي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشتوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړم. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر د چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې هم امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یا قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرانوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، ترڅو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. نن می بیا لتور سترګو سره جنگ ده. پلبانو ی د زړه د وینې رنگ ده. کپرې کړه سر پلاس ور لره ورشم لا پدای باور نشی پزړه سنگ ده. دا د هغه شا ویل شیر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شرنګوله. تاسو د تیمورشاه په حق له سمره په هیګی
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
ایا کله د نوموړي مقبره ته تلل یاست؟
زه خو خپل بندي وم په چرخه کې هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته ننوځو د قبر سیل به مو کله سات بم تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. هله دا تر پایا مو ملتیا وکړي. درنو دوستانو، ل احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه وخت ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کې دوه یو کال وړاندې په 1446 وختم زیږدیس کال په مشهد کې وزیږید. ل احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو. په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزور سړی و، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی و، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له دا سی وایي.
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخینه د احمد شاه بابا